سو عاطفه خو طبیعي خبره ده، لیکن ده په دې کې فکر هم ورځای کړی دی او په ځینو شعرونو کې د فکر خبره بیا نه کېږي ډېره.
زبیخی پا دیف باوریم دیر تا تاسو اس اغاو نکه چی گوره تاسو هم یو لار زان تا تاکلی دا چی پا دی زبیخی پا دی باوریم دا زما آغا دی زه چې کوم حالت کې یم یا زه چې څه ډول شاعري کوم ما ته چې کوم خپل خودي او د زړه ضرورت ښکاري زه هم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس ولري.
احساس او عاطفي خبره خو تاسو وکړه، د فکر خبره مو هم وکړه. په ورته وخت کې موسیقي پکې نقش لري، کلمات پکې نقش لري، نو بیا هم ورو ورو یو متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مختزو.
بالکل دا خو نږدې کیږو، دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زمونږ په هغه ګډای ګډای کمیس نه وي زموږ د میرمنو زموږ د ښځو زموږ د کلتور یوه برخه چې ده دې کې خو چې څومره پاولیک دی دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي دې کې چې څومره ګلان ځای کوي دې کې چې څومره ښې بخې ورکوي دا خو هموغومره چې ته تللی شي هو دا ده چې دومره به نه ډېری چې هغه درانده شي دا موږ هغه سره دا خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لرې کوو بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کیږي نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لیږدولی شو نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کیږي دا خو ښکاره مسایل دي دا خو هغه زه داسې فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکي مسایل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافیه وغږیږو وزن باندې وغږیږو چې دا خو هغه خو ضرور دي هغه خو
دلته تاسو د توازن خبره وکړه او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه لرغونی زمانه ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو به په دې ټینګار کاوه سه یو توازن پکار دی څرنګه توازن له احساس سره اما هنګه توازن یعنی که چیرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډیره لویه خبره پکې نه وي یعنی یو څراک وي په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی او که چیرته یو څه لویه خبره وي بل ډول توازن پکار دی او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږی وي دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي نو بیرته بیا هم یو څه نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو.
بالکل دا زه یو زه خپل پښتو شاعري کې یو داسې مثال ورکم موږ اورو هر ورځ شعرونه اورو په هغه کوم شاعرو کې له دغه ډول شعرونو سره ډېر مونږ مخکېږو چې په هغه کې فکر وي هغه کې یو پیغام هم وي هغه کې یو تاریخ هم وي هغه کې یو حماسه وي هغه کې احساسات هم وي خو ولې هغه کې عاطفه نه وي هغه کې رښتینولي نه وي هغه کې مبالغه په هغه شکل شوي وي چې موږ ور باندې سوچ تا کیږي چې یاره دسی خو نه ده پکار هغه کې بالکل دسی یو حالت وي لکه یو څوک چې غوسه شي او جنگ وکړي موږ چې ورته ډېر وایي چې شعار وي او دې کې دغه شعار هغه سنت یې وینځل شوی د عاطفي د د د د د احساس په کلماتو کې چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقي ته او د کلماتو ودل په دسي توګوي چې خلک در سره ومني او خلک په دې لوري در سره حرکت وکړي ځکه خو څوک اس داسې جرګي خو په دې باندې نه کیږي چې پاره دوی مخبر کې د موږ خلک جنگ تر او بلو مثال ولی زموږ ته داشت نو دغه هغه توپیر دی کنه دا موږ توپیر دی چې کله موږ زمان مکان او هغه امکانات په نظر کې نه نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو په کوم شکل وایو هو ممکن د مثال په ډول کچیرته د میوند د ملاله ټپه موږ راخلو او هغه کې موږ حالت په دغه ډول راخلو هغه خلک پام دی هغه تر ابل نه دي الته د عاطفي رنگ په موږ شکل دی چې ته خلک راو بل موږ احساسات ته او لدینه باید ګټه واخیستل شي ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې دلته الته رښتینولي هغه ده خو ولې تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته همدلته راځو همدغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی خو د داسې احساس او عاطفې سره او د داسې د کلماتو د اوډلو او د په دې کې د موسیقیت او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري د هغه زړه ته لار پیدا کړي او هغه پکې معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده.
له ښاغلي احساس څخه په مننې اوس هم د مکتبوي په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو.
کمی کمیس کې می پاولې مټومبه مورې کمیس کې می پاولې مټومبه غږ زما په زړه کې هیلې وژني زادت شوې د مکتب ساده جامو کې ما کده پاولو یو لشوخی سره دی روغ دې کړمه کده ژوند دغه سمستۍ سره دی روغ دې کړمه کنا چاپی خدای مهربان شینو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ وای بیا حسینه چې د مکتب د جامو ساده لمن راته خوند را نکړي مکتب به زنه پرېږدم او د پاولو یو پشکولو به مې زړه نه کیږي مورې کمیس کې می پاولې مټوم نه نه بنگړی براته نه یادوي نه نه بنگړی براته نه یادوي زما قبول دي دا تشې لېچې مکت مکتب کې د بنگړیو اجازه نه وهیڅ زه د ښکلا له دغه رنگ سره عادت نه یم هو زه هم زړه لرم د مومن خان او شیرینۍ نقل مې اوس هم یاد دی زه د بنگړیو د یو شرنګ په تاثیر ښه پوهیږم خو کمیلې چې د بنگړیو په شرنګ روغ دې کړلې او هلته زما د مکتب ور خلاص شي بیا به دوه زړې یم چې اوس بنگړی مات کړم او که مکتب پرېږدم نه نه بنگړی به راته نه یادوي زما قبولې دي دا تشلې چې زما خوږې زما زړه سواندې مورې زه هم پوهیږم سبا اختر دی خو زه نکریزې ایښودلی نه شم مکتبۍ جونې تا لیدلي چیرې سره لاسونه زه په هر څه پوهیږم زه د نکریزو په ښایست خبره زه د نکریزو شپې ارزښت پیژنم زه مې په زړه پوهیږم خو که لاسونه مې شول روغ دي د نکریزو په رنګ او دغه رنګ مې ژوند ته بل رنګ ورکړ که مهربانه شي خدای اختر له ځانه سره زیری د مکتب راوړي نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرېږدم خو زه نکریزې ایښودلی نه شم پرېږده باران ووري گلی دی هم ور پس دیر وشی لاری دی دوم را خطی خطی شی چی ده تک پرهیت دول امکان نبی لاند چی زمکا لکپور تا چی اسمان نبی پر مای چه لاری دی بند شی نو زبا لکور نور چیر زما مکتب تا هسی هم ما نپریگ دی چوک پریگ ده باران ووری گلی دی هم ور پس دیر وشی زه د سړی د لاس کوتره یم زه د سړی د لاس کوتره یم پښته وزر او به وزر یم خو زه به هیڅ نه وایم آن چې خیرات مې هم زړه نه کیږي هم دې خیرا او مینا و وژلا هم دا خیراوی لکه اور شوی کتابونو ته مې چې هر پاڼې به لارې را خودلې راته چې څنګه واچوم اوبه د ژوند ګلونو ته مې زه د تور سرو د خیرا په تاثیر ښه پوهیږم خیرا په خوله نه راځي دعا به چاته وکړم زه د تور سرو د خیرا په تاثیر ښه پوهیږم خیرا په خوله نه راځي دعا به چاته وکړم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
دا کاسي د هنر پاړه په تیرو سباندې ټول سيزو کې د ټکنالوژي لپاره مختک سره د نصر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سور کړ خو کله چې په 2011 کال کې واکس په 3.3 لک ډالر وپلورل شو جنو بیرته په خپل باور شک وکړ تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایللی خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو دا بهیر پسې زیات شو او په روسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یو عکس په 2.5 ملیون او 4 لک ډالرو خرڅ شو دا عکس د وی میرمنې تور او سپین عکس دی چې په څړ ګوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ایډوارډ جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیون ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رژېدلې، سړک لوند دی، فضا تته ده، او یو سړی په شپو خولۍ کې له لرې ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلې. دا عکس په 1904 کال کې اخیستل شوی او 1 کال وروسته چاپ شوی دی. تر دې وروسته جینو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ. که وطن ته شو، په کندهار کې د منظور احمد میاڼي په نوم یوه ځوان شاوخوا 4000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي. زما همکار صادق رښتینی له شاغلي میاڼي سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانېدلی چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغونډ کړي.
دا عکسونه ځکه ډېر ارزښت لري چې د دې قدامت تر یوې پیړۍ اوښتې دي، او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نسوای کولی چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دي، چې ډېر توپیر سره لري. په دې کې ډېر جالب داسې مواد شته، تقریبا درې پیړۍ اوښتې دي. د احمدشاه بابا مقبره تقریبا دا 1340 کال، یو نیم سل کال بیا تر نن ورځې پورې، د میرویس نیکه مقبره، خرقه مطهره، بابای ولی صاحب زیارت، شاه مقصود علی عبدال زیارت، او نور داسې عیدګاه دروازه او زموږ شهیدانو چوک. په دې کې تغییر او تبدیل راغلی دی چې هغه څوک وګوري ډیر حیران ورته ولاسي. ډیر جالب په دې دي چې په هغه کې ډیر کارونه سوي دي، د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي، د والد صاحب غنی خان په وخت کې ډیر کارونه سوي دي، حتی چې د احمدشاه بابا مقبره ګمبت رنگ سپله، بیا د والد صاحب غنی خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم شو چې د دې عکسونه هم زما څخه تقریبا په دې کې د خرقې مطهرې، د میناتوري او نور داسې کاشکاري کارونه چې مخته تللي دي، د عیدګاه دروازې د 6 پتنی عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي، داسې مواد دي چې څوک یې تصور نشي کولی. په دا تقریبا یوه نیمه پیړۍ کې ما سره راټول کړي دي، هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دي چې دا واقعیا دې په لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي.
د دغه عکسونو د شمیر په اړه وایي ساو که په مشخص ډول د یو څو مهم عکسونو یادونه وکړي چې د چا له خوا او څه وخت اخیستل شوی.
د کندهار عکسونو می تقریبا د 6000 په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه د ریوی پیړۍ اوړي، او دا هغه تر څنګه 8000 مختلف داسې عکسونه چې زموږ د سیاسیونو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن دورې پر هر څونو دورې چې مختلفو هیوادو ته شوی دي، او د دې تر څنګ په هیواد کې د نن چې دوی کوم سفرونه کړي دي، د هغو ټولو انځورونه ما د ځان سره ایښي دي او د هغو تاریخونه مې ورته لیکلي دي. دا انځورونه د 6 کال په شاوخوا کې زه راټولوم، تقریبا ما د خپل ځان سره خوندي کړي دي په خپل آرشیف کې، چې هغه تقریبا اوس نسته چندان. یا هغه انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغه څخه د بازار دغه څخه رانیولې دي او د ځان سره مې خوندي کړي دي، د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړي دي، د ځان سره مې ایښي دي.
په مجموع کې ویلای شي چې دا عکسونه د افغانستان لکومو دورو سره تړاو لري؟
دا عکسونه د افغانستان ته مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې هر څونه دورې تیر شوي دي. په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دورې شوي دي، او که د کندهار په اکله یا د افغانستان ته مختلفو نورو ولایتو د کابل شمیر، دا تقریبا په ټول دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای شي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي؟ مثلا که د کتاب په بڼه لایو کیپشن سره خبره سی، او یا هم په ټولنیزو رسنیو.
کوشش می دادی چې دا عکسونه زه د کتاب په شکل په ټولنه کې خپور کړم. د کتاب په شکل به زوم ډیر مهمه، ځکه چې د رسنیو کتاب په دې شدي چې کتاب محفوظ دي، او کتاب مشتاق ملمی چې د پیړی پیړی کتابونه اوس مشتاق سره موجود دي، چې هغه به خپل ارزښت نه بایلي. نو زه ډیر کوشش کوم ډیر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دا کتاب زه باید چاپ کړم.
له منظور احمد میاڼي سره مو چې شاوخوا 4000 عکسونه راټول کړي دي، د صادق رښتینی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وخت په غزنی کې ډېرې شزو په انفرادي او ډلې زټوګه غني فرهنګي علي ځلې کولې، خو اوس د هلي ځلې پټه په ولاړې دي. دغه شزو وایي کچرته شزو ته د کار، تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي، دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډېرې د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکری بیداری او شعور د زیاتوالي لپاره د شزو فرهنګي علي ځلې ډېرې زیاتې اغېزمنې ګڼي. نور حال په دې راپور کې
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یو ځوانه شاعره او فرهنګ پاله ده. د دې په باور چې د شزنو شعر، شاعري او ادبي هلې ځلې د ټولنې په ځانګړې توګه د ټولنې د شزو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی. دا وایي کله چې شزې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي، دا زیات اغیزمن تمامېږي. خو تر سړو شزې د خپل کلتور او خپل دودونو د ساتلو او پاللو لپاره شکار کولای شي.
مشاعره سدی په ټولنه کې د خصوصا ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې د په ذهنیت باندې، په روحیه باندې مثبت اغیز لري.
دا په داسې حال کې چې ډیرای د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودی، فکری بیداری او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د شزو ادبي، فرهنګي او شاعرانه هلې ځلې تر ټولو اغیزمنې ګڼي. بنفشه لنګری په غزنی کې یو ځوانه فرهنګ پاله ده. دا وایي شزینه ادب کولای سي چې شزو ته دا پوهه ورکړي چې د ټولنې وګړي یو له بل سره کار وکړي، یو والی وکړي، یو وژه په وژه ورسره کار وکړي.
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالی، پیغام دی هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولای شي. یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو او اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغان شزینه لیکوالي او شاعرانی آنلاین فرهنګي غونډې، مشاعرې او ادبي کرکتنې کوي، خو ګڼې لیکوالې او شاعرانی دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو حضوري ادبي، فرهنګي او شاعرانه غونډې فعالې سي، تر څو ښځې خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي. ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یوته.
د میرمنو هغه غونډه چې د دوی د مشاعرې لپاره نیول کېږي، دا ډیره زیاته مهمه خبره ده. د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نه ده، بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډیر اړینه ده. غوښتنه مهمه هم ده چې د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه دریږي، دوی باید همداسې دوامدار واوسي.
دا په داسې حال کې د چګنې نور لیکوالي او فرهنګ پالي بیا په دې باور دي او وايي که دغه مېرمنې هم داسې غلي پاتې سي، نو ډېرې شزینه ورتیاوي به خاموش شي. رازیه محمدی په غزنی کې شاعر او لیکواله ده. دا وايي په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې د شزو په هر ډول سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګیدلی، دا د اندېښنې وړ ده. شزې د خپلو فرهنګي فعالیتونو، شعر و شاعری او خپل لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه در ژوند کړي.
لکه څنګه چې ښځه یا مېرمنې د ټولنې نیمه برخه ده، نو د دوی ونډه په هر برخه کې ډیره مهمه او اړینه ده چې باید ونډه ووسی. هغه که څه فرهنګي برخه کې ووسی یا هم ټولنیز برخه کې ووسی، د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي، تر څو دوی خپل احساسات، خپل لیکنې، خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریکي او تر نورو ورسوي.
په تیر کې په غزنی کې ډیرای شزو په امپرادی او ډلایز توګه ځینی وخت فرهنګي هلې ځلې کولې، خو اوس په ټپه ولاړې دي. دغه شزی وایي کچرته شزو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي، نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ګجر او پاړه راپور لرو. ګجر څوک دی او ولې ورته ګجر وایي؟ لکم ځای راخلي او اوس په کوم سیمو کې اوسېږي؟ کار روزګار یې څه دی؟ دا بس مجد همکار روح الله انوري په دې راپور کې سره وور.
ګوجر یا ګورجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانی، میخي، وزي او میګي ساتي. چیرته چې غیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندستان او پاکستان کې خوې په نوم لوی خارونه او سیمې هم آباد دي. ګوجری لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګوجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بری صغیر کې دا قوم لومړی په ګورجر او بیا د ګوجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګوجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بهيري نوم هم خای د خزر په نوم ځکه یاد شوی وی چې د هغه په شاوخوا کې خزریان یا ګوجر آبادو. په شاهانی ګوجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړی ولسوالۍ اوسیدونکو او د ګوجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګوجرو د نوم پاړه ازادي رادیو ته وویل:
ګوجر چې دی دا لفظ د ګرد څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخته ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دی باندې اتفاق دی. او دویم ګوجر لفظ چې دی د ګوجر څخه اخیستل شوی دی چې معنی دا ګډې او وزې ساتل او په دې گزاره کول. او دریم ګوجر لفظ د فارسی ژبې د گاوزر څخه سل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نون کې غیګنیون کې. څلورم د ګوجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګوجر په خپل تصنیف مرقه ګوجران کې داسې بیانوي چې ګوجر چې دی دا د ګوجرو بانی لار او مشر سکندر روس ګورجی ته منسوبېږي چې دا د ګورجی لفظ دی او داغه د لاسو زامنو اولاده ده.
هغه وایي ته نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د ګوجرو یو سل وش پیته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه لډلې یوازې په افغانستان کې و دیرش ټبره اوسیږي.
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګوجر اوسیږي. په هغه کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې اتنیم لکه نفوس او د ګوجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګوجرو هویت او پیژنګلوي ورسته له هغه زیاته شو چې کله په 1500 زیږدیس کال کې د هند پر راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي د خبرې ته تعجب وړي دي چې ګوجران کوچانې ژوند لري، ځمکه نشته، خو به هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګوجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسېږي ځای ژبه او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګوجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سره کډی پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم.
سزاگانی در بخما خویو کار بکوے تا سزاگانی در بخما خویو کار بکوے سچی دسڑا سزاگانی در بخما خویو کار بکوے پلارا اے گزار بکوے
اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تراتوبجو لا ازادي رادیو.